السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې زه صفي الله ستانګ زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې به روغتیا د ژوند شتمني خبرونه په ژوندۍ توګه واورئ خو تر هغه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مهم خبرونو سره ټکی د کابل په لویدیز کې د لوګي له لاسه د اتو ماشومانو مړینه راپور شوې ده. د یوناما مشر دیبرا لاینز پرون د طالبانو د بهرنیو چارو او مالی وزارتونو له سرپرستانو او د رئیس الوزرا له مرستیال سره کتلی دي او نن د اکتوبر 22مه د ملګرو ملتونو ورځ ده. بشپړ خبرونه د کابل په لویدیز کې د لوګي له لاسه د اتو ماشومانو مړینه راپور شوې ده. سیاستوال او جهادي څېرې محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه نن د دغو ماشومانو د مړینې په اړه جزئیات خپاره کړي. ځینو رسنیو هم دغه خبر خپور کړی دی. محقق ادعا کړې چې دا ماشومان د کابل ښار دیارلسمې ناحیې اړوند اتفاق ښارګوټي کې مړه شوي او د سیمې ملا امام او کلیوالو خاورو ته سپارلي. ښاغلي محقق د محمد علي بامیانی په نوم د یو ملا امام خبرې هم په دې تړاو خپرې کړې دي.
اونها 8 نفر بودن، کلانشان 8 سال.
آقای اتکاسانو مشری اتکالان و وروکه یو یو نیم کلان خریده. لدی چه پلار و مور او نگدی خپلوانی ندرلودل ورغلو. گورو چه پا یو کور که طول مردی. آن دوم رو وگی و چه خپلی پکی هم نوی غزوله.
حتی اما قدر گروس نبوده که پای خورم نتوانسته دیراز بکن.
د طالبانو حکومت تر دې دمه د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي او نه هم نورو خپلواکو سرچینو څه تبصره کړې. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ګواښ کړی و چې کله اړمنو افغانانو سره مرستې ونه شي افغانستان به یو لوی بشري ناورین سره مخ وي. د راپورونو له مخې د ژمي په رارسېدو 3 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. د یوناما مشر دیبرا لاینز پرون د طالبانو د بهرنیو چارو او مالی وزارتونو له سرپرستانو او د رئیس الوزرا له مرستیال سره کتلی دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما په خپل فیسبوک د دې پرونی لیدنې عکسونه او جزئیات خپاره کړي. د بیان له مخې اغلی لاینز له لوړپوړو طالب چارواکو سره په دې لیدنو کې د افغانستان په پراخیدونکي اقتصادي او بشري ناورین او دارنګه د بشري حقونو د اندېښنو په اړه غږېدلی. یوناما ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو سازمان د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکوي. د دیبرا لاینز په حواله دا ټینګار هم شوی چې ټول بنسټونه باید د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره هر ممکن څه ترسره کړي. لاینز زیاته کړې چې ټول شموله حکومت ولی او د ښځو او نارینهو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو ساتنې ته اړتیا ده. نن د اکتوبر 23مه د ملګرو ملتونو ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش په دې اړه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي.
76 years ago United Nations was created as a vehicle.
وای شپګاویا کال وړاندې ملګری ملتونه د ناورین زیګونکو جګړو لسیوري دراوتلې نړۍ د هیلو دی وی وسیلې په توګه رامنځته شو. نن ورځ د ملګرو ملتونو خزینه او نارینه کارکونکو دغه هیله د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پر مخ وړي. کووډ-19 جګړې لوګه بيوزلي او د اقلیم بیړنۍ حالات موږ ته دا را یادوي چې زموږ نړۍ تر بشپړېدو ډېر واټن لري. د ملګرو ملتونو ورځ د 1945 کال د اکتوبر 23مې په درنښت او یادښت چې ملګرو ملتونو سازمان تاسیس شو لمانځل کیږي. یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازولۍ هم په خپل ټوټر باندې د 1946 کال د نومبر 19مه یاده کړې. هغه ورځ چې افغانستان له ملګرو ملتونو سره یوځای شو او له هغه وخته د دغه سازمان له همکاریو برخمن دی. د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا کې د خاروالۍ لوري د هغو پلونو او پلچکونو د بیا رغولو چارې پیل شوې چې جګړو کې وران شوي. د لخکرګا خاروالۍ ویاند محمد طاهر آبشار وویل چې یاد پلونو او پلچکونو د خاروالۍ په بودیجه رغول کیږي.
پلچکونو رغول په برخه کې موږ اقدام سره کړی دی، ډیزاین یې جوړ دی، موږ هر پلچک جلا ډیزاین کړی دی او انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل شي. موږ د ښار بېلابېلې برخې چې تاسو معلومیږي، د شیدانو چوک یا د منار چوک، دغه پلچک موږ جوړ کړی دی.
نوموړي د هغو پلونو او پلچکونو شمېر یاد نه کړ کوم چې بیا رغول کیږي، خو ویل لومړیتوب هغو ته ورکول کیږي چې د خلکو تګ راتګ پرې زیات وي. د هلمند ولسوالۍ او مرکز لخکرګا د طالبانو او پخواني پوځ ترمنځ د سختو جګړو شاهد و چې پکې ګڼې سیمې ورانې شوې دي. ازادي رادیو ته خوږیست. د ازبکستان خلک نن د خپل هیواد د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رای ورکوي. اټکل ښیي چې اوسنی ولسمشر شوکت میرزیایف به بریالی شي. میرزیایف له څلورو نورو کاندیدانو سره چې ټول د حکومت پلویان دي په انتخاباتو کې سیالي کوي. درو مخالفو سیاسي ګوندونو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې انتخاباتو ته څوک کاندید کړي. په 1991 میلادي کال کې د ازبکستان له خپلواکۍ وروسته دا شپږم ځل دی چې په دغه هیواد کې انتخابات کیږي. ټاکل شوی چې د رای ورکولو څه باندې 1000 مرکزونه د نن شپې تر 3 بجو پورې پرانیستي وي. په ازبکستان کې څه باندې 1.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او فعالانو د ازبکستان په نننیو ټاکنو باندې وارلمه خزینې انتقادونه کړي. له هغې ډلې د هیومن رایټس واچ سازمان یا د بشري حقونو څار سازمان په ازبکستان کې د حکومت لخوا د سیاسي مخالفانو د ځپلو او همدارنګه د خلکو د جبري کارونو یادونه کړې ده. د کرکټ په نړیوال شلاوره جام کې به سبا افغانستان په خپل لومړی سیالي کې له سکاټلند سره مخ شي. سکاټلند د دې جام له 12 غوره لوبډلو سره تر یو ځای کېدو مخکې خپلې ټولې درې سیالۍ وګټلې او په ګروپ کې د لومړي ټیم په توګه د نړیوال جام اصلي سیالیو ته راووت. د سبانۍ سیالۍ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو رئیس او ویاند هوتک فرید هوتک ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغانستان لوبډله دې سیالیو ته پوره چمتووالی لري. که څه هم افغانستان او سکاټلند تر اوسه پورې 13 واره مسابقې کړي او ګڼو کې افغانستان بریالی شوی، خو سبانۍ لوبه دواړو ته ځکه مهمه ده چې په نړیوال شلاوریز اصلي لوبو کې لومړنۍ سیالي ده. افغانستان په دوم ګروپ کې له هند، نیوزیلند، پاکستان، سکاټلند او نامیبیا سره یو ځای ده. د دوهم ګروپ یوه مهمه سیالي نن د هند او پاکستان ترمنځ کیږي. دا دوه ټیمونه په نړۍ کې سرسخت سیال ټیمونه بلل کیږي. د دوی لوبه د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام په لړ کې د دوبی په سټډیوم کې پلان شوی ده. د راپورونو له مخې د دې لوبې لپاره ټول ټکټونه پلورل شوي او تمه ده چې په ټلویزیونونو باندې هم میلیونونه کسان ورته ناست وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. کولی شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو.com کې ولولئ.